درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په کندهار کې پرونی بریټ غندلی دی. شاغلی ویس نن جمعه پر خپل اکسپانی د بریټ به رحمانه بللی. پرون په کندهار کې د نوي کابل بانک مخته په انتحاري بریټ کې لښته لږه یو وشتنه ووژل شول او یو 50 نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یادایش د بریټ مسؤلیت منلی دی. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس نن جمعه په نوي ډیلی کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د لدې کتنې وروسته پر خپل اکسپان کښلی چې د هند بندونو چارو وزارت له چارواکو سره د افغانانو د 2014 کال د اړتیاو او همداراز د یوې واحدې ډیپلوماتیکې تګلارې په اړه خبرې کړې دي. د خپلو خبرو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. ویس البته لیکلي چې هند ژمنه کړې چې د افغانستان خلکو ته به د بشري مرستو او درملو لیږلو ته دوام ورکړي. په اروپا او شمالي امریکا کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي په تېر 1402 لمریز کال کې د طالبانو د فشار له کبله 1500 خبریالان اړ شوي چې دندې پرېږدي او نږدې 300 نور له هېواده وتلي دي. د خبریالانو د مارچ په 28مه په یو اعلامیه کې ویلي طالبانو تیر کال په هر میاشت کې د یوې رسنۍ دروازه تړلې چې ورسره په ټول هېواد کې 11 رسنۍ بندې شوې دي. د خوړو پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای اټکل کیږي د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ پورې په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه کسان د خوړو له ناامنۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو د دې ادارې په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي د 4 میلیون کسانو له منځه 3 میلیونه او 200 زره تر 15 کلنو کم عمر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شوي دي. نن د مارچ 28مه د اوبو نړیواله ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې نن جمعه د دې ورځې په مناسبت پر خپل اکسپانی لیکلي چې په افغانستان کې څه باندې د اوبو 840 کیلومتره کانالونه جوړ کړي یا ترمیم کړي دي. د ادارې زیاته کړې اوس په افغانستان کې څه باندې 10000 هکتاره کرنیز ځمکه خړوبه شوې چې د خوړو خوندیتوب سره مرسته کوي. د امریکا متحده ایالاتونه به نن جمعه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د هغه پریکړه لیک مساویده وړاندې کړي چې په غزه کې د سمدستي اورمند اړتیا غوښتنه کوي. امریکا له دې وړاندې په ځلونو په غزه کې اوربند رد کړی دی. د تیر کال په اکتوبر کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې امریکا د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې په غزه کې د اوربند د مخنیوي لپاره په ځلونو د ویټو له حق څخه په استفادې د اوربند رد کړی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي. روسیه نن جمعه پر اوکراین په تازه بریدونو کې د دې هیواد تر ټولو لوی بند او د زاپوریژیا اتومي بټۍ په نشه کړې. د اوکراین د اوبو او برېښنا شرکت په یو بیان کې ویلي روسیه په زاپوریژیا کې د دیمپرو بند په توغندو ویشته خو سمدستي د بند ماتېدو خطر نشته. د دې کبله د اوکراین ډیری برخې له برېښنا به برخې شي ویدي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پر خپل اکسپانی لیکلي روسیه نن شپه پر اوکراین د بې پیلوټ الوتکو شپېته بریدونه او نیوي توغندوی بریدونه کړی دي. د دې موضوع تفصیل هم وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د کندهار او کابل پرونی بریدونه غندلی او هغه بې رحمانه تروریستي حمله بللې دي. که هم په کابل کې د پرونی برید د مرشوب لپاره اړه څه نه دی ویل شوی، خو د کندهار په پرونی ځانمرګي برید کې چې پړی اسلامي دولت یادایش په غاړه واخیسته تر 20 پورې کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا برید د یو شمېر هیوادونو او د ړنګ شوي جمهوري نظام د پخوانیو چارواکو لخوا هم غندل شوی دی. جزئیات د سنخا کړه پرپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په کندهار او کابل کې د ورځې د دوهمې نیټې د پنځمې د ورځې بریدونه غندلې دي. نوموړي په خپل اکسپانه په یو ټویټ کې تازه لیکلي متحده ایالاتونه په کندهار او کابل کې نننی بې رحمه ترګریز بریدونه غندي، کوم چې د روژې په مبارکه میاشت کې بې ګناه وګړي ووژل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیر کرن دیکر هم په خپل اکسپانه د بریدونه غندلی او لیکلي دوی د ترور ټول عمل کاغه د کابل په دشت برچی کې کیږي یا د کندهار د نوي کابل بانک مخته غندي او وحشیانه بولي. د کندهار په بریده کې چې د وري په دوهمه د سهار په 8 بجو وشو د ځای سرچینو په حواله تر یو وشت پورې کسان وژل شوي او یو 50 نور ټپیان شوي دي. خو په کندهار کې د طالبانو امنیه قمندانۍ وژل شوي 3 او ټپیان 12 تنه ښودلي. کابل ښاریانو بیا په همدې ورځ د دغه ښار په څلورمه ناحیه کې هم د یوې نسبتاً زورورې چاودنې خبر ورکړ، خو طالبانو د دې پیښې او د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د کندهار ولایت په لومړۍ ناحیه کې د نوي کابل بانک ودانۍ مخې ته د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. د داعش خبري اژانس ایماق د اوري په دوهمه نیټه د شپې ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا برید پر طالب ملي شو چې د خپل عاید د ترلاسه کولو لپاره بانکي سره راټول شوي و ترسره شو. دا برید د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم غندلی او په خپله اکسپانه یې لیکلي، سعودي عربستان یو ځل بیا دغه ترهګري زمال په کلکه ردوي او د هر ډول تاوتریخوالي، افراطیت او ترهګري پر وړاندې د افغانانو تر څنګ ولاړ دی. هممهاله د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم په کندهار ولایت کې پرونی برید غندلی او یو جنایت او د ټولو قوانینو او اصولو خلاف عمل یې بللی دی. د یادونې ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په داسې حال کې په کندهار کې د پرونی برید مسؤلیت منلی چې د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی چې دا ډله یې په افغانستان کې ځپلې ده. د امنیتي چارو پوه اختر محمد راسخ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د داعش پرونی برید په کندهار کې دا یې وښودله چې دوی د افغانستان کې نفوس لري او دوی کولی شي د افغانستان د ناامنیو او د طالبانو په وړاندې بمي او چریکي حملاتو عملي کولو کې دوی برلاسي دي او طالبان د چریکي او د بمي بریدونو مخنیوي هغه څنګه چې لازمه ده هسې دوی بریالي نه دي په دې مبارزه کې.
د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په پلازمېنه کابل او یو شمېر ولایتونو کې داعش وسله والې ډلې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مرستیال په ګډون یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو فعالیت او سیمې او نړۍ ته یې د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو مرستیال او له ترهګرۍ سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د برخې مشر په سلواغې میاشت کې نړیوالې سولې او امنیت ته د ترهګرۍ ګواښ په نوم جوړې شوې غونډه کې وویل، په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته. یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیسي. د جرمني د بندونو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې طالبانو د نجونو د یوه نسل او په حقیقت کې د یوه هیواد راتلونکي غلا کړې ده. په افغانستان کې د هالند سفارت بیا ویلي د نوي ښوونیز کال پیل یو میلیون څخه د زیاتو افغان نجونو لپاره چې په پرله پسې ډول په درېیم کال هم له زده کړو بې برخې دي توره ورځ وه. راپور په دې اړه دا راپور اکرام الله اکرام لاندې کوي.
یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصولو غوښتنه کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تېره ورځ د حمل په دوهمه د دې وزارت په اکسپانه خبر شوی ویلي، طالبانو د نجونو د یو نسل او په حقیقت کې د یو هیواد راتلونکي غلا کړی دی. په بیان کې راغلی چې په افغانستان کې نوې ښوونیز کال پیل شوی خو سږ کال یو ځل بیا له اووم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې شوې. په افغانستان کې د هالند سفارت بیا ویلي د نوې ښوونیز کال پیل له یو میلیون څخه د زیاتو افغان نجونو لپاره چې په پرله پسې ډول د درېیم کال لپاره هم له زده کړو بې برخې دي توره ورځ وه. د دغه سفارت په اکسپانه په یو بیان کې چې تېره ورځ د وري په دوهمه خپور شوی راغلی چې د نجونو پر زده کړو بندیز له بشري حقونو سرغړونه ده چې پر نجونو او ښځو ناوړه اغېز لري. په بیان کې د غشان راغلی چې د نجونو په زده کړو بندیز ټولنه اغیزمنوي، باید افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. په ورته وخت کې د فریډم نو په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي د نجونو په منځنۍ زده کړو د دوی په ټکو د طالبانو د شرمون کې بندیز 915 ورځې پوره کیږي چې په پایله کې افغان نجونې له منځنۍ او لوړو زده کړو منع شوې دي. دې سازمان په یو بیان کې غوښتنه کړې چې طالبان باید له دې پالیسۍ او ټولو هغو بندیزونو چې په ښځو یې لګولي دي لاس په سر شي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دې غبرګونونو په اړه رسمي هیڅ نه دی ویلي. د طالبانو حکومت د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د 1404 لمریز کال په لومړۍ په سړو سیمو کې ښوونیز کال پیل کړو، خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته بیا هم د زده کړو اجازه ورنکړه. د سپګمۍ په نوم د یوې زکونکې مور چې لور یې تازه ووم ټولګي ته بریالی شوی، ازادي راډیو ته وویل لور یې د زده کړو لپاره هیله درلودې او دوی هم فکر کاوه چې خیسه کال نجونو ته د منځنیو زده کړو اجازه ورکړل شي.
کائنات او نور او پزرو انجونو چې شپږم صنف یا ټولګي خلاص کړی دي د ښوونځي د تاک اجازه د طالبان خوا نه لري، دا ډیره بد اغیزه د دې په روحیه او د دې په وجود کې کړی دي. د مکتب بندیز از موږ په لونو باندې ډیره بد اغیزه کړی دي. ناامیدي، ژړا، مواسوادي هیڅ بل کار نه لري.
یوه زده کوونکی هم چې نه غواړي نومې په راپور کې خبور شي او تازه سکل ووم ټولګي ته بریالی شوی، ازادي راډیو ته وویل
تېره ورځ ډېره خفه شوم چې مور مې ورور ته چې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی قرداسیا واخیسته، خو زه د طالبانو له لوري په کور کې ناستم او د نورو زده کړو اجازه نه راکول کېږي. ما هیله لرله چې زده کړو ته دوام ورکړم او په راتلونکي کې ډاکټره شم.
که څه هم دقیق شمیر نه دی معلوم چې سکل څومره نجونی و موټولګي او ته بریالي شوی، خو نه تایید شوی راپورونه یې شمیر 310 زر نجونی خي چې سکل و موټولګي او ته بریالي شوی او په منځنۍ زده کړو د طالبانو د بندیز لامل د نورو زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ لپاره روس سره شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې. دوی د غرض نجونی له لوړو زده کړو او ښځې په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې کار کول هم راګرځولې دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن د مارچ 28مه د اوبو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره UNHDP وایي تیر زیږدیز کال په افغانستان کې وش پیت سلنه کورنۍ د وشکالې لعمل له ستونزو سره مخامخ وي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي چې د اوبو کمښت دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
نن د مارچ 28مه د اوبو نړیوالې ورځ سره سمون لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیا اداره یا UNDP وایي تیر زیږدیز کال په افغانستان کې وش پیت سلنه کورنۍ د وشکالې لعمل له ستونزو سره مخ وي. یا د ادارې د دې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه کې د حملې کلي چې په ورته وخت کې د افغانستان 14% کورنۍ د سیلابونو له امله زیانمنې شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي چې د اوبو کمښت دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د نیمروز او بامیان ولایتونو اوسیدونکو هارون او نور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ د چاربورژک په ولسوالۍ کې اوسېږو. درې کاله کېږي چې اوبه نشته، وچکالي ده، د څښاک اوبه نه پیدا کېږي. که چیرې پیدا هم شي تروې دي، خوږې نه دي، ستونزې ډېرې دي.
هر څه چې ډېر وي او ترې سم استفاده ونه شي کمیږي. اوبه باید په سمه توګه مصرف شي. د چینی اوبه دومره ډېرې نه دي، د نیم انچ په اندازه اوبه راځي او ذخیره ترې ډکېږي او بیا خلک کولی شي دا اوبه د څښاک اوبو په توګه وکاروي.
د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي اختر محمد نصرت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلین وایي چې د تودوخې زیاتوالی، د ورښتونو کمیدل، د طبیعي یخچالونو ویلې کېدل، د ځمکې لاندې اوبو کمیدل، د اوبو له سرچینو څخه ناسمه استفاده او د اوبو د زیرمه کولو لپاره د زیربناو نشتوالی هغه لاملونه دي چې د اوبو سکتور یې په دې هېواد کې زیانمن کړی دی. د یادې ادارې د اقلیم بدلون رئیس روح الله امین ازادي راډیو ته وویل چې د اقلیم د بدلون له امله په دغه هېواد کې 1 میلیون وګړي د څښاک اوبو له کمښت سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه د ارزونو له مخې له 1990 کال څخه تر 2015 زیږدیز کال پورې د تودوخې د لوړېدو له امله د افغانستان 14% طبیعي یخچالونه ویلې شوي او د واورې او بارانونو ورښت د تیرو کلونو په پرتله 10% کم شوی دی. ښاغلی امین زیاته کړه چې دوی په خپلو پروګرامونو کې د اقلیم د بدلون له اغېزو سره د تطابق او د هغې د اغېزو د مخنیوي لارې چارې شاملې کړي دي، چې د باران د اوبو راټولول،
د عامه پوهاوي لوړول او د اوبو د مصرف کمول په کې شامل دي.
نو در مجموع برنامه کوټه مدته میان مدته
تویل پټولي زاتو ګال مهاله منځمهاله او ګمهاله پروګرامونه شته. په دې برخه کې باید ډیر کار وشي او ورته وخت کې وادونه باید د اوبو سرچینو پروژو د تمویل عملی مرستو په برخه کې د ګډې همکارۍ لپاره کار وکړي. دا د حل خې لارې دي څو موږ شو کولای د اوبو په سرچینو د اقلیم بدلون اغیزې کمې کړو.
په ورته وخت کې د اوبو د چارو کارپوه نجیب الله سدید وایي حکومت او خلک دواړه مسؤلیت لري چې د اوبو د کمښت په برخه کې د شتننګونو د له منځه وړلو لپاره هڅې وکړي.
دا د حکومتونو دنده ده چې د اوبو د زیربنا د خوالی او جوړولو او د اقلیم له بدلون سره د تطابق په برخه کې لوی پروژې په لار واچوي څو د اوبو توازن او اوبو ته لاسرسی ښه شي. خو دا په دې معنا نه ده چې دا د خلکو وظیفه نه ده او یا مسؤلیت نه لري. افغانان مسؤلیت لري چې په خپلو سیمو کې د اوبو د مدیریت چارې پر غاړه واخلي.
د ملګرو ملتونو سازمان سکل د اوبو نړیوالې ورځې په مناسبت وویل چې په نړۍ کې له 3 میلیاردو څخه زیات خلک په هغو اوبو متکي دي چې د هیوادونو له ملي پولو تیریږي. خو یوازې 4 هیوادونه د ګډو اوبو د کارولو لپاره د همکارۍ تړون لري. د اوبو نړیواله ورځ په 1992 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تصویب شوه او له ټولو هیوادونو څخه وغوښتل شول چې دا ورځ د اوبو په اړه د خلکو د پوهاوي لوړولو ته ځانګړې کړي.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د سهاکو په سیمه کې د 15 متره په اوږدوالي د اوبو یو وړوکی بند په داخلي بودیجه جوړ شو. د سیمې اوسیدونکو وایي د دوی د اوبو اړتیا ډیره ده او د وروستیو وچکالیو له امله د یادې سیمې ډیری ویالې وچې او د څاګانو اوبه ډیرې ژورې شوې وي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
د پکتیا ولایت اړوند د زرمت ولسوالۍ د سهاکو په سیمه کې د اوبو یو وړوکی بند یا چک ډیم له جوړولو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د زرمت اوسیدونکي وایي د سیمې کروندې وروستیو وچکالیو او بیا وروسته خوړونو او سیلابونو ځپلي او د باراني اوبو د مهارولو او له زیانونو څخه د خوندیتوب لپاره هر وړوکی او لوی کام د دوی په ګټه دی. د زرمت یو اوسیدونکي لال دین مشال رادیو ته وویل
دلته موږ درې کریو کوټه خیل کولالګو د لوزې په نامه باندې کریو په زرها او کورونو تقریبا کورو تعداد به محفوظ ورو کورو تعداد رسیږي. نو حالات هم دشه دي چې موږ د کولا او بر کورونو او برا تراجع غم په چې دوت دغه به مخته ډیره فائدہ و چې هاته د چخن او به مخته وس کم دي چخن او بنه دي دا به د کاریزو هغه سره ډیر غټ د مخ په علم د مخ په یقین باندې شل دا ډیر ګټه وردو د موږ د زیرات لپاره د کاریزو لپاره د چخن لپاره د لپاره به ډیره ګټه مخته و.
سره لدی چې د پکتیا ولایت د زرمت اوسیدونکو د یاد چک ډیم جوړول دوی لپاره یو پرمختګ بولي خو زیاتوي چې د دوی سیمه په تیر کې د جګړو او نامنه یو د لاسل هر ډول اسانتیاو به برخه پاتې شوی ده. د زرمت یو بل اوسیدونکو علاودین وویل
بیا هر شی په برخه کې ضرورت لرو د برمو په واغ کې ضرورت لرو چې برمی راته والی شي د کویو په ضرورت لرو د بیالو ضرورت لرو چې راته پخی شي. نو دا وستې سلامه در ته خو یې موږ په خپل مصرف جوړ کړی په خوا جرمنی راته جوړ کړی د زرشا په وخت کې دغه وخت وځل کې سوي دي چې موږ ته د پاکی شي ډیره غټه پایده براته ورسوي.
بلوری تازهی چارواکی وایی ده پکتیا دیره سیمه چه سور طبیعت لری او پوژمی که وربانده واوریکیگی ده اوبو گن سرچینه لری چه ده سرچینه ده مهارولو لپاره پونو روسیمو که هم ده ورطا چک دیمونو جوڑول پا پام که دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مکم دا اونې د شعر نړیوال او رسلمان نړیوال څه ته شعر وای د څو تنو افغانانو نظر می هم په همدې تړاو اخیسته. پروین ملال
شعر خو هم خواندې او هم ګټه ده، یوازې دا نه لې چې خواندې
شفیقه خپلواک.
کله چې انسان ډېر لیکي بیا په ډېر شعرونو کې به کم نه نوې خبره وکړي.
د عمان نیازي یو شعر او پر همغه شعر تبصره لرو.
ما هم په خپل دې شعر کې همداسې وایته کړې ده لکه انځورګران ته کوي.
د یو شمیر نورو شعرونو تر څنګ د ملالی کلیوال شعر لرو.
زه د بدرنګو رواجو قرباني ما ته هر غم لپاس غم زغملی.
دا به هم واوري چې په خواب خزنی کې د مهاجر مرغانو تګ را تک پر رواجونو اغیز کاوه. که تر پای را سره وي یو شمیر نور مطالب هم واوري. د مارچ یا وشتمه چې ډېر کله د نوروز له لومړۍ ورځې سره برابرې شي په نړۍ کې د شعر نړیواله ورځ ده. په 1999 کال کې د ملګرو ملتو کلتوري سازمان یا یونسکو اعلان وکړ چې د مارچ په 21 به د شعر نړیواله ورځ وي او خلک باید په ټوله نړۍ کې د شعر لوستلو، لیکلو، خپرولو او تدریس ته وهڅول شي. د شعر د نړیواله ورځې هدف د سترو شاعرانو یاد او د ځوانو شاعرانو هڅول بلل شوي دي. مخکې تر دې چې د شعر په اړه واوري د شاعر په اړه به د عرب شاعر او فیلسوف علي احمد اسپیر ادونیس خبرې در سره شریکې کړم. ادونیس ته تر سیاست شعر مهم ښکاري. دی وایي که سیاست هر څومره ستر وي د تاریخ برخه کیشي، په تاریخي پیشه بدلیشي، خو شعر لکه قندیلونه، لکه ستوري، لکه رڼا وځلیشي. د په یوه مرکه کې په دې اړه د روسیې د سوسیالیستي انقلاب د مشر ولادیمیر لینین د وخت د منلي شاعر مثال راوړ او ویې ویل که تاریخي مقایسه وکړو څوک مهم دی؟ لینین د تاریخ برخه ګرځېدلی او تاریخ د مایاکوفسکي برخه شوی دی. یعنی د ادونیس په وینا تاریخ د شاعر برخه ګرځي. مثلا موږ وایو د خوشحال بابا زمانه یا د رحمان بابا په وخت کې به داسې کېدل. د هغو شاعرانو لپاره چې تاریخ د هغوی برخه کیشي ادونیس درې شرط ږدي. لومړی چې خپله ژبه ولري، یعنی خپل ژغ ولري، د نورو پر پله نه وي تللی. دوهم د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوي اړیکې پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. دریم شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. اوس به شعر ته راشم چې شعر ته د نړۍ ستر شاعران په څه سترګه ګوري. ایملي ډیکنسون د 19مې پیړۍ امریکایي شاعره د شعر په اړه وایي: کله چې زه یو کتاب لولم او داسې یخ احساس راته پیدا شي چې هیڅ اور به یې ګرم نه کړي، نو پوښم چې دا شعر دی. د شعر د نړیوالې ورځې د لمانځلو یو هدف هم د شعر لوستل یاد شوي دي. انګریز شاعر ډیلن تامس د تیرې پیړۍ هغه شاعر دی چې شعر به یې ښه لوست. د خپل ډیر شعرونه د راډیو له لارې لوستي دي او وایي چې زما په شعر کې معنا دوهم ځای لري او آهنګ لومړی مقام خپل کړی. د شعر داسې تعریفوي: هغه څه چې ما خندوي یا شړوي یا غزونې را باندې کوي هغه شعر دی. د شلمې پیړۍ د نړۍ د ګوتو په شمیرو مشهورو شاعرانو په ډله کې یو هم امریکایي شاعر رابرټ فراست دی. د شعر داسې راپیژني: کله چې احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر کلمات، نو دا شعر شو. د 19مې پیړۍ د وروستیو او د شلمې پیړۍ د لومړیو د نړۍ یو ستر شاعر ټي اس الیوټ بیا د فراست د احساس خبره سرچپه کوي. دی وایي شاعري له احساساتو څخه تیښته ده. د شعر په اړه که دغو خبرو ته ځیر شو، نو د ناقدانو هغه خبره د تایید وړ ده چې وایي هنر د تعریف په چوکاټ کې نه محدودېږي. په افغانستان کې د تیر یو کال په ترڅ کې د شعر لږ کتابونه چاپ شوي دي. له لږ څخه مې مطلب دا دی که چیرته دا یوه کلنه موده د نویمې لسیزې له یوه کال سره پرتله کړو، د شمیر له مخې د مقایسې نه ده. په تیرو کلونو کې به د ښځینه شاعرانو د شعرونو ګڼ کتابونه چاپېدل چې په 1402 کال کې دا تشه محسوس وه. البته د منلي شاعرې پروین ملال د شعر کلیات د وړانګې وړانګې مې باهو په نوم په 1500 مخونو کې په کندهار کې چاپ شو. بل لور ته په تیر یو کال کې د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر اونیز غونډې په منظم ډول روانې وي چې وغونډې داخلي ملال شاعري ته ځانګړې کړې و. په تیرو څه باندې دوه لسیزو کې د افغان جنو او شوزو شعرونه د کمیت له پلوه زیات شوي دي او ګڼ کره کتونکي په دې باور دي چې د کیفیت له پلوه یې هم وده کړې ده. په دې اړه مې د شاعري پروین ملال نظر پوښتله. تاسو کولی شئ چې فرزن درې داسې ځانګړتیاوي یادې کړئ چې دغه درې ټکي د ښځینه شاعرانو په شعرونو کې بهتر شوي دي؟ مثلا تاسو ته درې مهم ټکي څه ښکاري چې له پخوا سره پرتله کړئ چې دا بهتر دي؟ آیا فرزن تصویر، آیا فرزن کلمات، آهنګ، د شعر په خپل منځ کې د تصویرونو ارتباط، د یوې کلمې له بلې سره ارتباط، د شعر وحدت تاثر، کوم برخې ستاسو په نظر درې داسې برخې که تاسو په خپل نظر اشاره ورته وکړئ چې بهتره سوي؟
دقیق دې موضوع ته ډېر دقیق فکر نه دی کړی، خو زما خپل هغه شعر خوښېږي چې ما ته تاثیر لاندې راولي. ډېر شعر دي په دغه کې، زه خپله زه نه پوهېږم زه څه ډول شاعره یم. خپل شعر خو هغه جلا دی، نو خپل شعر چې دی ولیکي بیا خو هغه د سړي نه خوښېږي، زما خپله نه خوښېږي خپل شعر.
هغه مشهوره خبره تاسو منې، هغه مشهوره خبره ده، البته عرب شاعر نزار قباني دا وایي چې د ښه او شایسته شي وضاحت سخت ده کې توضیح کې هغه مري. مخکې تر دې چې د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر د یوې مخکښې شاعرې شفیقي خپلواک نظر د دې د شعري تجربې په اړه له تاسو سره شریک کړم، د داخلي ملال یو شعر د دوی په شخ.
حسن چې رنگونه د فطرت اخلي، عشق لزان اور د بغاوت اخلي. زه د بام تر څوکو پورې ورغلم، خیال د یو اشنا راځي مهلت اخلي. ځان مې تل په روح کې پلټلی دی، روح مې دی چې ژوند یې له وصلت اخلي. هر ورځ د لمر په وړانګو ولامبم، ځوان ماښام شېبې د لطافت اخلي. یو مې سي ځنګل ځنګل یادونو ته، سیوری ده اوریتون عادت اخلی. شپده بار دستور پا اوژو راوری، دشته ده باران اوری نکهت اخلی. تور تیار سپین رونا یو زایسوا، سپین پاولی پروین ده نزاکت اخلی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
شفیقه خپلواک هغه شاعر ده چې د خپل شعري بهیر په لومړیو کلونو کې ډېره شاعري کړې ده، خداوی چې اوس فکر بدل شوی دی او نویو تجربو یې ذهن تغییر کړی دی.
کله چې انسان ډېر لیکي بیا په ډېر شعرونو کې به کم نه نوې خبره وکړي. یو داسې چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا دی چې په لومړي وختونو کې کله چې یو څوک لیکل شروع کړي ادیا کل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي. دغه داسې وکاله ښه خبره نه چې زه قید ورته کړم، لیکن ادیقل تر یو ډېره وخته پورې کړم. لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه نه چې زموږ خلک فکر ونه کړي چې اول څو میاشتې لیکن نه دوامدار څو څو کلونه. په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې چې ته په کومه محور باندې راڅرخي. دغه ستا لیدلوری د شعر دپاره څه دی، دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي، مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې، ته نظم کې شاعري وکړې، تا ته موضوعات مهم دي، تا ته یوازې تصویر مهم دی، تا ته د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کومه خبره باید راواخلي، کومه راوانخلي، ځان درک کړي چې کوم شي کې ښایي، کوم شي کې ښه نه وي. دغه مرحله کې چې انسان څومره کولای شي، حتی که څومره خراب شیری، که څومره بیکار شیری، که څومره کمزور شیری، باید ویلیکي، ضرور نه ده چې اتمن دي خبرې کړي. او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم، زه په ځینې شعرونو ډېره پښیمانه یم، ما په نظر ډېر خام شعرونه وو، د عقل کلي کلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي، خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای هماغه شعرونه له برکته دغه احساس نن زه لرم. یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي، زه فکر کوم که یو څه وخت درېږي دا به هېڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي، هغه د موضوعاتو له تکرار انسان ژغورل کېږي. که یو څه وخت وقفه ورکوي، البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اتمن د شعوري لاسي ورکړي، که نه د قصدي وقفه کېږي که راځي، زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله دا دی. استاد درویش دراني یو مرکه ما اورېدله څو کلونه وړاندې، بیا د دې مرکه کې ویل چې ما یو څه وخت په خپله شاعري بنده کړه، د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوخ شم، بیا شعر ولیکم. هغه وخت ما نوي نوي شعرونه لیکل، دا خبره یې ښه راباندې ونه لګېده، ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي د دې خبرې هغه پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولای شي چې شاعري بنده کړي، لکه دا څنګه امکان لري. دا ته وویلې وایي شعر داسې دی لکه مېلمه چې درته راځي، کله مېلمه درته راځي یو ځل دروازه درته راوټکي، ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ دروازه درته راوټکي، ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ نه درته راځي. نو ما هم په همدې حساب باندې یو ور شعرونه لیکي، بیا شعرونه لیکي، بیا شعرونه لیکي، بیا نه راته راتلي، یو څه وخت مې وقفه واخیستله. البته استاد ډېر لوی شاعر دی، یو استثنا شاعر دی، لیکن دا به ظلم وي چې که چا ته شعر راځي وایي نه لیکي، که چا سره د شعر نوی موضوع وایي نه لیکي. خو که څوک له داسې حالت سره مخ کېږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي، زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې هغه د استاد درویش دراني خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې
له ځوانې منلې شاعري اخلي خپلواک څخه مننه. د دې او د دې د ملګرو په هڅه د افغان میرمنو د آنلاین ادبي بهیر ډیوه په 1402 کال کې رڼا شوه، وځلېده، او د روشي مبارکې لاره رسیدو سره دې میرمنو او نجونو په دې ډیوه لاس نیولی دی چې په اختر کې به بیرته اونیز غونډې پیل شي. د دې بهیر د یوې شاعرې ملالې کلیوالې شعر لرو، خو مخکې تر دې چې له دوی څخه شعر واورو، د شعر په اړه به یې نظر درسره شریک کړم.
زما پاند باندې د ښه شعر ځانګړتیا دغه دی چې یو ښه شعر باید استعاري ځانګړنې ولري. استعاري ځانګړنې په دې معنی ده چې د یوې خپلې معنا تر څنګ باید نورې معناوې هم ولري، او همدارنګه شعر باید یو څرګند هدف یا پیغام ولري. حتی که هغه غزل هم دی چې هر یو بیت یو بیل موضوع لري، خو باید دا بیت هم یو څرګند هدف ولري. ښه شعر باید هنري ابهام ولري. هنري ابهام په دې معنی باندې دی چې د لفظونو تر شا یو شعري منطق دی چې لوستونکي د پیدا کېدو د لوستلو په وخت د پیدا کېدو په یو خوندوره هڅه کوي. ښه شعر باید یو فکر ولري د ښایستونو او ښکلاو ترڅنګ باندې باید فکر ولري، خو فکر باید هغه مهال ارزښت لري چې له عواطفو سره ګډ انتقال شي. ښه شعر هغه شعر ته ویل کېږي چې نوي مضامین، نوي مفاهیم ولري، روان اوسېږي، ښکلي تصویرونه ولري.
اوس هم داخلي کلیوال یو شعر د دوی په شخ چې په ازادي راډیوي مجلې یې لوراولی دی.
مالا زل تر دې دم پورې، مالا زل تر دې دم پورې، ستا د سکون لپاره درد کاللای. ما پټ کړي په لیمو کې اوښکې، ما پټ کړي په لیمو کې اوښکې، زړه مې لمحه لمحه په درد خوړلای. زه د بدرنګو رواجو قرباني، زه د بدرنګو رواجو قرباني، ما د هر غم لپاس غم زغملای. دی تور تور ما خامو په خاطر، دی تور تور ما خامو په خاطر، لکه د شمع می وجود سوځلای. پختو داستا لپاره چوپ پاتیم، پختو داستا لپاره چوپ پاتیم، زړه کې می خپل هر یو ارمان وژلای. ژوند تیروم ما دی ازغو په څکو، ژوند تیروم ما دی ازغو په څکو، یوازې پړ می خپل قسمت بللای. جوان می د مینا 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 کړي، جوان می د مینا 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 کړي، درته می څومره محبت شیندلای، درته می څومره محبت شیندلای.
د معاصر نقد یو نظریه دا ده چې د نوښت او ابتکار په تکل شاعر دوه حتی درې هنرونه په خپل شعر کې سره یو ځای کوي. په افغان شاعرانو کې له دې ډلې یو هم د تصویرونو او انځورونو شاعر عمان نیازی دی. مخکې تر دې چې له دوی څخه یو نسم واورو، د همدې نسم په اړه او د دوو هنرونو د یو ځای کېدو په ارتباط به د دوی نظر در سره شریک کړم.
دا نظم یو قسم غمجن نظم ده، داسې یو حالت ته چې زه دردولی یم، خوږولی یم. نو ما کوشش کړی ده چې د تصویرونو په ذریعه داسې یو حالت منعکس کړم. موږ معمولا اورېدلی دی او دا راته ویل شوي دي چې په نظمونو کې باید یو خیال وپالل شي او هغه باید اخوا او دیخوا نه یو، خو په هر حال دا خبرې دي. خو موږ چې ده هغه معمولي وسیلې چې دي، معمول امکانات چې دي، دا کارو. خو د نویو امکاناتو او د نویو لارو چارو پیسه کې بیا فکر نه کوو. د دغه لپاره چې موږ یو یا د خوشحالۍ یا د درد یا بل هر څه چې هغه منعکس کړو، د هغه لپاره ځینې نورې لارې چارې هم شته دي. یعنې دا کولای شو د ځینو تصویرونو په ذریعه هم دا کار وکړو. په دنیا کې چې دا فرضاً کوم کارونه چې د انځورګرۍ په برخه کې کېږي، دوی که مثلا ساړه رنګونه کاروي، نو تر پایه پورې ساړه رنګونه یي، خو کوشش کوي چې دا ساړه رنګونه بیا په مختلفو شیانو کې وښیي. مثلا کېدای شي یوه پیاله یي، کېدای شي اوبه یي، کېدای شي یو بل داسې څه یي چې د هغو په ذریعه باندې دغه کومه فضا چې ده هغه بشپړه کړي. نو ما هم په خپل دې شعر کې همداسې یوه هڅه کړې ده، لکه انځورګران څه کوي. کوشش مې کړی ده د دغو رنګونو په ذریعه باندې چې د درد د انعکاس لپاره معاصر دی یا ښه دی یا مناسب دی، د هغو په ذریعه د هغو په مټ مې کوشش کړی چې دغه نظم ولیکم او بشپړ کړم. دا نظم به تاسو ته ولولم. نن می زړه ته لار و نکړه مرغلره، دیوالونه مو تر منځ و درېدلې، د ساحل غاړه کې شمو سره ناست یم، لکه ته چې په خبرو به دې خپل کړم. کله کله دا هوا هسې خوږه شي، خو رباب مې نه غږېږي مرغلره، لکه خوږ ماشوم په څله چا خپه وي. خاچې ګوته مې د اور له غاړې وسوه،
وبو وړای کاغذی قایق می رکھتے مرغلره د ژوند غیږه کې تو نشوم تا کنگل می لا پزړه پورې نیولای د شعرونو په کتاب می د قسم می کله کله خو لزه وسره سم می په قفسه د بندي مارغه په چیر یم زه د خپل سیوري پر ماته ملاهیر یم د کسترای ژوند می ذهن هم خوږیږي هیڅوک نشته چې پر ولی سر کېږدم چیرته وژاړم ژړا ته می زړه کېږي مرغلرې د لوګي په څیر خپه یم ما له خپلې غیږې ولې وزر وکړل زه سپیرې رڼا ته ولې ووتمه لسکرو مې چیرته وکړه توره منډه سر دې وخورې داسې سپکه سر دې وخورې داسې خواره سپکه تمه بند په بند می له هډوکو جلا کېږم زه له خپل خاطره ووتم ورک کېږم غږومې خوشپېلۍ مې غریو نیولې مرغلرې مرم مرۍ مې غریو نیولې مرغلرې زندګي خوږه ټپه وه د سندرې په کوم بند کې زمزمه شوه د ایوب استاد په څیرې غږ لوګی شو د خاموش زندګي غلی ایسه شوه مرغلرې د زخمي څراغ په څیر یم په تیاره کې مې زړه څه بلا پتنګ وي لکه ګونګ دیوال وړا لکه ګونګ دیوال ولاړ لکه ملنګ وي مرغلرې ژوند مې ماته سرنده ده او په غاړه یې پرته دا منظومه ده
شیر د نړیوالې ورځې په مناسبت اوس د یو بل پاخه شاعر ډاکټر اکبر اکبر شیر لرو چې په خپل شخصي آزادی راډیو مجلې ته را لېښلې دی.
اے د سرو ګلو جانانا، اے د سرو ګلو جانانا، اے دسرو گل جانانا، اے دسرو مل جانانا، اے دسرو گل جانانا، اے دسرو مل جانانا، اے د عشق د کعبی منزا، اے د عشق د کعبی منزا، د خایست د کور اسمانا، اے دسرو گل جانانا، اے دسرو مل جانانا، دخایست اے دعشق دکابی منزا، دخایست دکور اسمانا، لکا پرخا پتا اور، لکا پرخا پتا اور، لکا پرخا پتا اورم، لکا المر درت درگورم، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درت در گورم، دلمنی پروپودی د عمرونو ایمان پلورم، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درت در گورم، دلمنی پروپودی د عمرونو ایمان پلورم، اے زما د مزل لاری، اے زما د مزل لاری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو می راته ساری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو می راته ساری، په قدم قدم دې میچم، په قدم قدم دې میچم، قدم قدم کی خکاری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو می راته ساری، په قدم قدم دې میچم، په قدم قدم کی خکاری، تمش په پری واته، تمش په پری واته، تا تمی مر پر آخاتی، تمی شپا پا پریواتی، تمی المر پر آخاتی، دهیرت دو فق بریدا، تمی شپا پا پریواتی، تمی المر پر آخاتی، دهیرت دو فق بریدا، دهیرت دو فق بریدا، تمی استردی دکاتی، دهیرت دو فوق بریدا، تمی استردی دکاتی، استری ورز می تاترسی، استری ورز می تاترسی، تمی دما دما خامی، استری ورز می تاترسی، تمی دما دما خامی، تمی کانو کیچنی، پورغوی که می جامی. ستړی ورځ می تا ته رسی، تمی دما دما خام یې، تمی کانو کې چینه یې، په ورغوي کې می جام یې، رانه پټ شي راته ګوري، رانه پټ شي راته ګوري، هم می پیری هم می پلوري، رانه پټ شي راته ګوري، هم می پیری هم می پلوري، ته پا کم از مکه اوسی، تا پا کم از مکه اوسی، تا لکوما خاسکا اوری، رانا پتشیرات گوری، همی پی همی پلوری، تا پا کم از مکه اوسی، تا لکوما خاسکا اوری، تا پا کم چم کی مشتی، تا پا کم چم کی مشتی، لگا پتا دا کور راگا، تا پا کم چم کی مشتی، لگا پتا دا کور راگا، دا ایرو لپم واخلا، پا ورغوی کی اور راگا، دا ایرو لپم واخلا، پا ورغوی کی اور راگا.
لشاغلی اکبر څخه مننه کوم.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونې په برخه کې د لمبه شوی وزر په نوم د پښتنې ندا یو شعر لرو. دا شعر دوی آزادی رادیو مجلې ته په خپل شخص ثبت کړی را لېږلی دی.
زخمی شوی می وزر دی، زلم مات حال می ابتر دی، کانی لگی لی هر خوانه، رات شوی بد نظر دی، دیوام را کرلا تور آندو، و تیارو که می سفر دی، زهوا سنگ مزل کرم، دی آدم لاس که خنجر دی، رات جوری زولنی کری، دی ستم فکر پسر دی، مهنان و دخمنان شو به احساس که شرر ده، نور ناهیل یا موستره سوزی دل میزی گرده، سا آدم شوی یوازه لمب شوی می وزر ده.
لاغلی ندا څخه مننه. اوس هم د داسې چا د شعر د هڅې په اړه چې په جګړو کې پر کور هاوان لګېدلی او د پښو ټپ اخیستی چې نن سبا حرکت نشي کولی، خو راډیو اوري. د ده نوم محمود دی. دی وایي چې د آزادي راډیو مجلې له اورېدونکو څخه دی او دې خپرونې دی دې ته هڅولی چه شعر ولیکی.
اما شعر پانس و آزادی را دیده ده تاسو آزادی را دیم جلم بغیر اما لگ ده چه ده شعران چه شعر نویده ما تان ده سی واس تو داری ده شو خواه تو داری ده ده اکم شعران چه تاسو را شعر نویده کم قافه و را دیر پانده شعری چه کم یا واس و نکم دردون که کم آزاد چه ده ده شعرون چه دی اما سکرده ما واس شو خراغه ما ده شعر ده مخاکره ده دونین که لگه شعری دی.
تر اوسه پورې څومره شعرونه لیکلي؟
تقریبا دغه بنګاله کې د
ستاسو په سیمه کې د بهیر شته ادبی بهیر؟ د ادبی مجلې د اوریدونکو محمود مننه کوم. د بلخ مولانا جلال الدین رومی وای زه د مرغانو په څیر سندری وایم، دې ته چرت نه وهم چې څوک یې اوري که یې نه اوري، یا څه فکر کوي که یې نه کوي. له یوې خبرتیا وروسته د مسافرو مرغانو په اړه راپور لرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي راډیو.
د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي پخوا به د موسمونو توپیر د نورو علامتونو تر څنګ د مرغانو له راتګ سره محسوسېده. دوی وایي په څوړمنی کې چې ټول مرغان به وطن ته راغلل، دلته به خلکو ورسره د خوړو اخوستو او اوسېدو دودونه هم بدل کړل، او په دې باور بشول چې نور نو د ژبې موسمي ناروغي هم کډه کوي. کلونه وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغ عطر د ناوې ولاړې اوبه د سردې تاریخي بند او یو شمېر نورې سیمې د ډول ډول مرغانو مسکن و. خوشاخوا 50 کلنې جګړې اوس ډېری مرغان له دغه ځایه کډه کولو ته اړ کړي او بیا یې مخ نه دی ورګرځولی. نور حال په دې راپور کې.
د ژمي پای ته رسېدل او د سلمونی رابرېدل په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې بیلابیل علامتونه لري.
له وطن تللي مرغان هم بیرته خپل وطن ته راتلل.
لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانیخیل شاوخوا 70 کاله عمر لري. دی وایي اوس چې اقلیمي بدلون، تغیر او ټیکنالوژي زیات پرمختګ کړی دی، نو هغه پخواني توپیرونه هم ورسره بې خونده سوي دي. نوموړی زیاتوي په پخوانیو کلونو کې کله به چې زمۍ د وتو په حال کې سو مسافر او مرغانو به وطن ته را مخه کړه، نو خلک به پوس ول چې څړمنای سوای دی.
یعنی هغه پکه به خلک څنګه په یشتن براتله خو په درسم د دلې به یو یو ورړل بیا به ورسته ایسته ایسته د دې دغه څنګه څړم باید ته کاریزونه ډیر ول او به به دغه جسمه په محل کې به دغه یخو دندو چې خبرې لی راته په دې کاریزو دي کاریزو کې وبو کې بدلی به شپهم کول او دلی به لمبوم ول او دلی به ودی تک دا وبو به ګرمي وي. لبلې خو به د مغام شک په نامه باندې یو قسم دغه کله چې باغ نو راغله نو په تمام معنا به نور نو افسرله به و پاسل بو.
شاغلی خان خیل زیاتوی د دې ترڅنګ ځینې نور مارغان هم راتلل چې ورسته به د ژمي او څړمونی توپیر ورسره کېده، خو اوس هغه سینه ده. کله چې به دغه مارغان وطن ته راغلل بزګرانو به ورسره کارونه پیل کړل. د وربشو، شلشمو او ځینو نورو فصلونو په کرلو به یې لاس پورې کړ.
بلبلې خو یو قسم زیړانه کې مرغۍ په نامو هم یادېدلې چې هغه به د کورو له مخې چې د ډنډونه و بغلونو ته به د اوبو ولاړې ولې هلته به کېناستې. نو دغه ټول لایم و قرین د دې ولو چې د پسرلي د جلاوالي او د ژمي د جلاوالي سره فرق و. خو اوسني زماني شرایط اقلیمي وضعیت داسې پیښ شو چې د دوبی په ژمي کې راغځمې په دوبی کې تقریبا که اوسې منې د ژمي ځای چندانې توپیر و فرق نهسته.
خانی خیل زیاتوي کله به چې دغه ټول مرغان وطن ته راغلل دلته به ورسره خلکو د خوړو اغوستو او اوسېدو دودونه هم توپیر کړل، او په دې باور بسول چې نور نو د ژمي موسمي ناروغۍ کډه کوي.
د ځانو کتارونه عموم د پسرلي په محل کې به ډېر راتلو، خو کله چې به ځان په کتار باندې رالې موږ به ډېر کوچني اوادکان دکنو به خلکو د سپینګیرو ویل چې نور نو مرضونه دلته قطع سو، ځکه هغه مدغې به کلو وطن ته د ځانې نه ورتلې د دوی په عقیده باندې چې هلته به مرضونه و. کله چې به دا د کوبه د اثر د دغو په نامو باندې دا دغه ورغلو نو ټولې برستنې به خالص ولې.
شاوخوا شپېته کلن معلم رحمت الله خانی خیل د غزنی اندړو ولسوالۍ د خانی کلا اوسېدونکی دی. دی هم د تیرو کلونو کیسه کوي چې دی به موسمونه د مرغانو په سفرونو سره جلا کول او پیژندل، په ځانګړې توګه ژمی او څړمنی. خو له بده مرغه بیا دا چې خلکو به د دغه مسافرو مرغانو ښکار هم کاوه.
قسم قسم مرغان نور مرات لکدا تسکی او بابلو یو رقم مرغان ول باران طلب ناموس خو نساغل د بارانو سر براتل د غیلی لکم د یو رقم دنګان وو یو سپین یو شینوزری په نامو غاټ غاټ ځانو ته ورته دا به ایم کار کول دا نور ځانیم است یو ځانو بین کتارونو سره د سپاو باندې به ټکونه پکول او غ خپل منځ سره او جلان راځیو سایری راځیو ګل سره دا قسم مرغان
کله نو وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغیات د ناوی ابي استاده د سردې تاريخي بند او نور ډیرای سیمه د ډول ډول مرغانو مسکن وو خو شاوخوا 50 کلنی جګړې ډیرای مرغان له دغه ځایه کډه کول او تاړ کړل چې اوس یې ډیره لږه برخه دلته بیرته راستنیږي چې خلکو یې دراتک پر وخت دودونه هم پرې شي دي
لهم دی راپور سره د دې اونۍ ادبی مجله ران غاړو زحمت شیبر لتا سو اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل
لاہور تر خا نوروز د سحر بارا